درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د اساسي رادیو د خبری مجلې تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله هم په خبرونو پیلو په هرات کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په یو ترافیکی پیښه کې د دوی یوولس پولیس ساتي مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو چارواکی ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن تر غرمې مخکې د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې هغه مهال وشوه چې د پولیس ساتو یو رینجر موټر له یوه ټیلر سره ټکر شو. د هیروي په وینا د ټیلر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د بلې خوا د هرات په حوزوي روغتون کې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو طالب ځواکونو مړي دغه روغتون ته وروړل شوي دي. سرچینې همداراز وویل د شپږو تنو نورو مړي د الفاروق قول اردو روغتون ته رسول شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوي منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي مبهم ځواب یې ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په دایکونډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه ښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکونډي کې ماشومانو ته ورکړي دي. د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان د خپل کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویه کمشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکري طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیش کال باندې محکوم کړ. سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونریو بریدونو په شمول په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کال باندې محکوم شوی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته تللی او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې لیدلې دي. د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او د دینپرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي. د دینپرو د سیمې والي والینټم زرینچکو وویل چې د شار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپی شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول. زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان پناه غوښتونکو د شکنجه خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي. طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي. قوای
او هله کو سهار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامه واخیسته.
ترڅو موږ شو کولای چې لوپاړي د ټاکلي وخت لپاره د امارات ته سفر وکړي.
د افغانستان د څلويو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 40 ساعتونو کې داسې کړای. کابل اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، کندهار اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 10.12، مزار شریف اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمالمر د تودوخې لوړه درجه 9.22.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو سخت بیرولې دي چې په لړ کې لیدل کېږي چې ایرانیان افغانان شکنجه کوي. خو په کابل کې د ایران سفارت په یو اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرېدل د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل ټکول او شکنجه په افغانستان او له هېواده د باندې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې.
چند روز میشه ما به تهران آمدیم به ترس از اینکه
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنۍ ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومیږي او څه موده وړاندې د کار لپاره له کابل تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنی پاسپورت او ویزه لري، خو وایي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند ویډیوګانې یې لیدلي او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
مردم خود ایران هم که از با مردم
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې، دلته څه کوي؟ دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو سلیمان عزیزی چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجي ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغیز نه دی کړی او هر ورځ بیل کوم ویری کار ته ځي.
نه د صاحب د کار لخوانه او نه دلته چې مونږ د خواخوا ګرځو په څه مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته او هغه کسان چې قانوني هم راغلی ستونزې نشته.
د سلیمان عزیزی په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلند ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي تر ډیره مشهد ته نږدې سیمو کې شوې. هخوا په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په غبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ خپره شوې زیاته شوې، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل ټکول خي پلان شوې برنامه ده څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او ښه نیت ولاړ دی او تر څنګ دوی د ایرانی پولا ساتو لخوا افغان کډوالو سره د بد چلند خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوې خي چې نظامی یونیفورم لرونکي او ځین نور عام خلک افغان کډوال زوروي، وهي ډبوي او شکنجه ورکوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د کونړ حکومتي مسؤلان وایي ځواکونه په شیګل، دیوګل، بادل او مزار درو کې تصفیوي عملیات کړي چې پکې یو اندازه وسلې، جنگي مهمات او دوی لاسته ورغلي دي. دا عملیات وروسته له هغه شوې چې په یادو درو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا پیدا کېدو اوازې خبري شوې دي.
په دې ورسته یو څو شپو ورځو کې داسې واضح زیاتې شوې چې غنې د کونړ په یو شمیر غرنۍ او ځنګل لرونکو او لری پرتو سیمو کې یو ځل بیا داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې مرکزونه جوړ کړي او خپل لیکو ته د ځوانانو پر جلب او جذب بوخته ده. خو په کونړ کې چارواکي بیا وایي د همدی اوازو پر اساس د یاد ولایت په څو درو کې عملیات ترسره کړل چې ورسره د داعش بیا فعالیدو اوازې ناسمې ثابتې شوې دي. خو په عین وخت کې دغه چارواکي د یو شمیر مشکوکو کسانو د نیولو او وسلو ترلاسه کولو ادعا هم کوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د ترسره شوو عملیاتو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مزار دره، باډل دره او دیوګل دره هم دا شان شګل دره دا کې چې کوم د وزارت دفاع طرف نه یاد قطعي خاص تر معاملات تر سره شو چې واځي ډېر زیاتې وي چې په دغه علاقو کې د عیش ته و مرکزونه جوړي او تربیتونه ورکي. دغه هیڅ نه و په دغه کې څه کسان نیول شوی هم دي چې بیرته پرې خودل شوی دي چې ثابت شوی چې را ده رو خلک ده.
خاغلی حنیف د نیول شو کسانو د هویت او داعش پورې د تړاو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې نیول شوي کسان او وسلې عملیاتو کې برخه اخستو ځواکونو ځان سره انتقال کړي دي. د یادونه وړ ده چې په 2000 کال کې د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره، د څوکۍ په دیوګل کې، د نرنګ په باډیل دره کې، د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په یو شمیر غرنۍ او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ له مرګ ژوبلو ډکې نښتې شوې.
د طالبانو حکومت هیله شوډلې چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پاتې ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې ورستی تحولات د هغوی کورنۍ مسأله بولي، خو هیله شي چې پر افغانستان اغیز ونه کړي.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ اوج او په افغانستان کې د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تیره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو د تجارت موضوع ده، خو د روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دي او د دوه همسایه هیوادونو دي او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې ښایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره په ځانګړې توګه افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه په کې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالي نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سخت نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لار.
په پاکستان کې پاتکی شو د پاکستان سلب اعتماد شوی صدر اعظم او ګوند د ملي جرګې پریکړه نه مني او خپلو پلویانو ته ویل دي چې سرلنن شپې احتجاجونه پیل کړي.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تیر شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بې باوري رایه ورکړې او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باوري رایه واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو لمنځه 104 راوی د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایه اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غورشي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشي نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي که شهباز شریف صدر اعظم شو په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظم له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناوو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړل چې ډېر بد اقتصادي تر شا پرېښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
دی وایي زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پرېښوده. اوس به مونږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لار به روان ہو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
په پاکستان کې ګرانی ډېر د برېښنا پارچاوي زیاتې بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډېر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامې اخیستې دي. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا دوی وروسته له هغې دا پریکړه کړې چې ډیری وخت به افغان ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له کبله له ستونزو سره مخامخ وي.
روسته له هغه چې څومره د مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره پیوڅه ځنډ او ستونزو ویزه ترلاسه کړې، د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزې یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغله هوتا کوي چې راي وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربی اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربی اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربی اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپل لوب او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څومره مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخ شو چې د تمریناتو طبيعه لټاکري وخت په ځان ورسېده. د غشان له کرکټ سربېره په نورو برخو کې هم لوبغاړي له ورته وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخت دي. لبلې خو د افغانستان د فوتسال لوبډله په مسابقو بوخت ده. د افغانستان د فوتسال لوبډله د تاجکستان د فوتسال لوبډلې سره په مسابقه کې مخامخ شو خو لوبه مساوي کړه.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغیزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینی بشکیک ترغلی ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې درسېدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې لخپلې کورنۍ سره د لوبي لیدو ترغلی وای غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه لخپلې کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوتسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف او بسې زحمت او بسې خلوب غاړي لرو تشویق رول لري هم اټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وخیله تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګول وهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شو. د لوبي په ورستۍ او پزړپوري شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پایته ورسیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بازی سخت و ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډلې سره لوبه لرو ترڅو یو لوبډله وکړي شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي زموږ لوبډلې د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه لوبه موږ ګټلې و خو نه شو.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادي رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې وکړي شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځای مخته لاړه شي دا په خپل یو لاستراوړنه ده.
نن برای اولین بار در یه مسابقه
په لومړي ځل مو کولای شول د تاجکستان لوبډله وننګ وو هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
فائنل در کویت بشمیش
ټاکل شوی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په خپل دویمه لوبه کې سبا دوشنبه د ازبکستان او پراتونکو لوبي کې د نیپال په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. پراتونکو لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډیر چانس لري.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
بلې ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او بجو په همدغه څپو اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هیلې د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دون نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو مشر ملا حبیت الله اخندزاده ولې په عام مذر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دون نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لا یې مشر ملا حبیت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبانو ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راخکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش پیوي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دو بی باوري زیاته کړي ده.
غوړه دا چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له عمله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعاوي هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوړتوب قتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د مين توب لمخې، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وي دی وس نامعلوم وایي، یا ورک وایي، نه ځای چالي دلای نه نه جوړه وړي دلای نه رنگ لی دلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوند دی. د جمهوریت نظام پروسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوند نه دی، خو دا راپورونه رسمانه تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې وای چې ژر بدلوي او مسایلو پاړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنۍ او فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونه شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راوغواړي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې تسته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. وروستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لوی مسایلو لپاره د تصمیم ګیری مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطعي دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی و اومده ستونزه د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینډنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی، وای دوونه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر و پلوري او خپل ستونزې پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړ، ما چې دا به خرڅ کوم مجبور او قرضدار یم، ما کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم، لګاړه را ته $5,000 ولاړو. بارګین والا را ته ویل چې ₹3,000 به در درکوم، ما چې دا خو به خزلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر فخر دی، ډېر بد ورځ سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي، وای په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالبا وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې ده. د خپلو موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د واشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناستې، وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب کونډه یتیم او نور بی وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پولې ټخ ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي، پیسې دار خلک دي، دلته راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري، کو الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګار کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنۍ پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنۍ اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چاري عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شو.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي خرچي کرینا پیغام ته یدم چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام بھائی،
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملون خبر گم میلا حکومت کروائی رہی کچھ طور کی حکم خاطی اللہ کے منسوخی دیکھ ملی یہ تم چاہنا رہے.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.